تلو پنځه کال کېږي چې بیخي نادره کښوې ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې که خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده، صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي ملمه د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. زموږ د دې خبرونې ملمه د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزي څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد اغې د ولسوالۍ د سباک خیلو په کلي کې زیږیدلم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي علاقې او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړه شوي وو. نو د ما قدر زیات ورته هغه ته په دې چې زه مشر زوی وم، نو زه به هر ځای ځان سره بولم. هغه باسیکل درلود او د ما هم خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار و. هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانې وې که اسطورې وې، هغه به ښې قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه هم د محمد اغې په هغه وخت کې ښوونځی و، لالیسنه و، هلته مې درس ویلې ده د اول درې کاله. له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم، ځم کابل ته چې هلته درس وایم. د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کاوه چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب ووایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده. بیا د کابل کې د شاشید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره.
وخت یې مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد اغې کې پاتې ول او تاسې په شاشید کې درس وایئ؟
و زه مې له اکا سره وم. د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل. نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و. نو زه مې له اکا سره اوسېدم، د هغوی کورنۍ سره. بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد اغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم، نادری لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت اوس ولته. په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحانې ورکوو، سراسر د افغانستان هغه لایق شاگردان او بچیو هغه براتلو نو د ما نوم د تصادفي اقل ته په لیست کې راغی. بیا یو کلمه دلته امریکا کې ژوند وکړه، له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه، یو کال نه وروسته بیرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره د یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه، یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه. لغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه چټیټترینه رتبه د استادي ده د استاد پایسوم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم، د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې دوام ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړې او بیرته خپل وطن ته ولاړې، دا پوښتنه به شاید د مشاوریدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بیرته به راتلل په خپل وطن کې به کار کوو.
و دغه کوشش خو ټولو سره وو، څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل د هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په هغه خاوره کې په هغه سپېرو کوڅو کې په هغو کلو کې لوی سوي یو، هغه په موږ دین لري باید بیرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بیرته ولاړ شم. پس د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو مې خلاص شوم، بیرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود، یو د ادبیاتو د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه کړه، ملحق کړه په ادبیات پوهنځي پورې. منتهه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې شوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله، وه هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړه په افغانستان باندې. نو هغه حادثه زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه، منتها د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم ویلی شو.
له ازادي راډیو د میلمه خواله اوري، زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی.
تاسو په امریکا کې زده کړې کړې وې، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم، په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو، زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار مې کاوه، نو د ما ارتباط هغو سره زیات و. لغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه، نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و المانی و روسی و حتی ایتالوی ډېر کمتوم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړی و. نو دغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ او د ایتالیا سفارت او دغه ځای ته تللم د دې په خاطر چې د ژبو زده کول سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلکانو وخت راغی هغه وخت کې زه خپل د څو ځلې مستقیم تهدید سره مخامخ شوم. سخت وختونه وو په هر صورت باندې همغه سختیان دي چې د یو چا شخصیت جوړی تغییر ورکوي جهت ورکوي. دا
بل اخره تاسو امریکا ته لاړې ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، همغه وخت لاړې که نه ورسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما ته د موږ په کورنۍ کې زیات و، تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دو ورځې بیکاروم چې هغه شنبې او یک شنبې ده. د دوشنبې په ورځ باندې د خپلواکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و. هغوی سره مې خبرې وکړې. هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې او هلته ممکن ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ویل د تا کار ټول خلاص ده، کولی شي دوه هفتې بعد د موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړی دي او دا شیان بیخي یعنی ما باورم نه راته چې هغسې. نو د هغه خاطر له هغه شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه ورکړه. بیا دغه پر څنګ ما یو نور تحصیل په بلنج رابط او په سیاسي علومو کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه. نو او په زمن کې هغه وجبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده دغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دته شخصي جهاد ووایم که نه، په داسې د جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لس زره تیراژ مو درلوده. تر هغه حد مو چې له لاسه کېده تا افغانی مهاجرین سره غلی و چه هر چه تا و تیب تو پاشانو سره اوغو تا مرسوله و امریکایانو تا و مطبعاتو تا. نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزوند که ندیگو که زده یو تنظیم که یو حزب که یو گوند که. نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک همه درس ورکا و چه اقام وزیفه و لبل درک می تحصیل کو چې هغه می علاقه و. لبل خانه می ته ازادي جریده خپرول چې هغه د ما نظر خپل ملي واجبه می و.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوس تاسو د الهیاتو استاد یاست. تاسو الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نسم ویلی که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی، اما په یو شکل سره و. هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې چې لیکله یو ماخذ کم و کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي، دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم، بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي، څه ابن عربي. دا منورم عجیبه راته ښکاره سو. کتاب مې خلاص کړ چې د اوله صفحه کې لونمه چې د محیدین ابن عربي په باره کې دونه مطالب لیکلي دي چې دا د اسلام یو لوی پوه داو. زه حیران پاتې شوم چې زه اوس سبا ته خپله پی ایچ ډی اخلم، ډاکټر یم، او د دې سړي نوم ما هیڅ نه و اورېدلی. لاړم هغه کاغذونه مې څه خلاص کړل، هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کاپي کړل، ځان سره راغلم، د ما کار د دکتورا خلاص شوی و، منتظر دا مه چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده که نه. نو یو ورځ خپله اویلي کې لاړلم، سهار وخت ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم، او دا د هفته آخره وه. کاغذ مې را سره واخیستم، خو خیر که چیرې اخیست دا و. کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله څلونم، هغه جمله ما نه پرېږدیست تر څو ورپسې جمله ونه وایم، ورپسې فقره ونه وایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې. یو پلان متوجه شوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه، هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړل. بیا دکتورانه پاس پوست پی ایچ ډی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول، یو سی لی پوهنتون کې هلته مو استادان درلوده. نو بیا بیخي مې د بلې دنیا ته زه راغلم، تر دې حده چې زه حتی په یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سلم.
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر.
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل شو، هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخېزول شو، هغه عرفانی خلک چې و هغه ټول په تیښته او په پټه کې و، په دې څه دا فقی علما او زیات قدرت درلوده. نو بیا لږ وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه، که فرض کړه که استعاره د معاشقې او د دې شیانو هم وي، د خدای په صفت کې به لیکلې. هغه به نو بیا د که چیرې گیر به راغله، بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم، دا مې د یو انسان لپاره لیکلی، خدای سره مو کار نه لرو. دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې ورفاو. بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول، بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل، دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده. یعنی تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصره غربي اصطلاحنه کاپي رایټ پروټیکشن اصطلاحنه کار واخلو، نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدلم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي. نو دغه په خاطر په تار د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 2000 بیت دي، په هغه کې دونه اضافات سوله چې اغل 6000 نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن د چې هغه څو کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کې و، هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دي او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي، هغه ځینې جلا کړل. نو خو خیر هغه دغه وخت و، اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصرې وړاندې وروسته لیکم، هغه مازې د زړه د درد دی، زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پې کوم، اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دی، اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دی چاپ سوی. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې پر د لمر مجلې پراتلون کې ګڼه کې د ما یو شعر د چې هغه یو غزل ده یو بولل چې هغه په پښتو او په دری ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده. چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده، دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوي؟
زه تقریبا شپږ و مختلف پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ال ای کې و، له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و، ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي، ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ، چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیاتو او عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي، او یوازې د دکترا او ماستری لغه ده ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو، خلک دا الهیاتو مذهب و دین په یو ترازو باندې تلي، دا درسته نه ده. ټول جامع دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې، اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي، جوړ کیږي، تنظیمیږي، بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي، او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته، مستقیما زید خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادات او په فقه او په دې مسائلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان و پیژني، او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي، بیا نو کېدلی سي یو اقلا یو انتباه یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده، اما کابالا د روی عرفان ده، یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم د هغه عقده عرفان ده. په اسلام کې هم دا فقه او دا لمنځونه او دا شیان چې هغه د اسلام دین تعریفوي هغه ځان ته جای لري، اما عرفان له هغو سره البته د وسیلې په حیث و، اما هغه هدف نه ده.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی.
زه و دوه نور ملګری مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو د موږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکه. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېدو نیم په اخوا وتښتې چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دبل خاطر لرم اغه لارې تر نږدې سول دې په خاطر چې ما ونه و چې داسې په لوړه باندې و خاطر دا چې په لوړه و خاطر زه په د سیقه او شور لختی کې وم دلته مې چې ولید د لارې پاس په دغه ولا ودرېدل هلته توقف یو کې او کګه سول چې په ما باندې را لویږي اوس زه دلته د لختی په منځ کې ورته ولاړم خو یو څه لس کلن هلک به ومه نه لس کلن او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې څه لارې خو د اوازه اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس را لویږي او دا باډۍ هم راکږه شوې ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دکانو مخ کې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په دې سره دا لارۍ باید رالوېدلې وای راچپه سوې وای زه تر لاندې سوی وم اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم هلته د خلکو چیغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه او یعنی اقلا که د فزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای اما
داسې ونه شول اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغه کندیزان وباسئ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا څه پېښ شول
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه ما واخیستله زه له سړک نه حتی لاړم د لښتي منځ کې ودرېدلم نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ معجزه وه خدای به خوشحال لره خدای په امان
سلامت اوسه
مسافرا پیسو هر صدر نهیر کړل پزړه سخشولی کافرا تغمونه کی جانانا چتر څو پورې مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندې مئن شم زړه کې وین د هر چا خوخی زهر چا باندې شک من شم شمار می عبادت کی د جمعش پی لته لړما دیو بل کرم زیارت کی اور بل شوه د هر خطا خدای نسل می ختمی کی خیر را پیخ کا پختون خطا دیر بشت را وختنا پټ پټ کما پاو بو کی د مولا د لا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن دن ناس تڑے جن دن ناس تڑے دلار سارم دی خوبونه می ورک شوی تر سحر استوریش مارم یاد می ستا بزوان چار گل دے مجبوری دلاس می تش دے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دزوانو نرسیگی دے دیخ پل مرگ میراد